السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې او دلته په پراګ کې د سهار یو لس بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو رپورټونه واورئ، خو اول د احمدشاه ازمینه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
تر هر څه وړاندې د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا پوځ په ممند ایجنسی کې د ناټو د هوایی برید په اړه د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. په خیبر ایجنسی کې پر یو کور د مارټر ګولې د راپریوتو له امله 2 وګړي وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د نشي موادو کرل، پیداوار او قاچاق یې د هیواد لپاره یو لوی مصیبت دی. او ستاسو په بشپړ خبرونو تر اګرځوم، د امریکا پوځ وایي دوی په ممند ایجنسی کې د ناټو په هوایی برید کې د وژل سوو 24 پاکستانی پوځیانو د وژنې د تحقیقاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی چې مشري به د امریکا د هوایی پوځ بریګیډیر جنرال سټیفن کلارک کوي. تمه څرګندېږي چې د ناټو یو استازی به هم په دې تحقیقاتو کې شامل وي. د امریکا مرکزی کمانډې ویل دي چې هغوی به د پاکستان او افغانستان چارواکو ته هم بلنه ورکړي چې په دې کې برخه واخلي. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ ویلي وه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ممند ایجنسی کې پر پوله د ناټو لخوا د 24 پاکستاني پوځیانو وژنه یوه ویرجنه پیښه بللې ده. همدارا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر هم وکړې او ویل:
Of course we're concerned about the impact of this incident on our relations with Pakistan. As I said,
نوموړی وایي یقینا موږ اندېښمن یو چې د دې پیښې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو بد اغېز کېدای شي. څرنګه چې ما ویلي وه، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پینټا په سمدستي توګه پر دې پیښه له خپلو پاکستانیو هممنصبو سره غمرازي کړي. موږ په دې لړ کې کار کوو او پلټنې هم روانې دي. موږ دا خبره منو او څواري مو ویلي هم دي چې له پاکستان سره د همکاري په نتیجه کې ډېرې ښې پایلې مخې ته راغلي دي او موږ غواړو چې دا همکاري دوام ولري. د تیر خالی په ورځ د ناټو هلیکاپټرو لخوا په ممند ایجنسی کې پر دوه پاکستانی پوځي پوستو تر بمباری وروسته پاکستان ډیر زیات غوسه شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی که دوی د تشدد لاره پریږدي او حکومتي عملداري ومني نو دوی ورسره خبرو کولو ته تیار دي. په سوابۍ کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان وویل چې ترهګر د دوی د ګوند غړي ځکه وژني چې دوی په خپله خاوره د امن خبره کوي.
زه ورته دا وایم چې ټوپک بې شکه میږ ده، خو د تشدد هندنه وکړه، د حکومت رټ تسلیم کړه او ماله دا تسلی راکړه چې ستا خاوره به په پاکستان دننه یا د پاکستان نه بار د چاپ خلاف نه استعمالیږي او دا کوم خارجیان چې راغلي دي او تاسو کینولي دي دا واپس ولیږي. موږ تیار یو چې څنګه هم سواد کې خبره کړو، موږ تیار یو چې تاسو سره خبرو وکړو. راځئ چې دا کور سره جوړ.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوابي لپاره د 80 کروڑ روپو د مرستو ترڅنګ د پرمختګ د یو شمېر منصوبو اعلان هم وکړی. د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې پر یو کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتو په ترڅ کې 2 وګړي وژل شوي او 3 ژوبل دي. د سیمې حکومتي سرچینو د دې پیښې پخلی کړی دی. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عامو خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتی چې له امله په زرګونو خلکو له دې سیمې څخه خپلې کډې ایستلې دي. په قبایلي سیمه بره اورکزو ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې امنیتي سرتیرو د 2 اورپکو د وژلو دعوه کړې ده. د نوم نښدول په شرط یو امنیتي چارواکي مشال رادیو ته وویل چې دا نښتې په شادیزو سیمه کې رامنځته شوي چې پکې د دوی یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د پیښې په اړه د وسلوالو لخوا تر دې دمه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. په کوټه کې په هدفي وژنه کې د بلوچستان پوهنتون یو استاد دانش حسین بلتستاني نامعلومه کسانو په ډز وژلې دي. د پولیس په وینا نامعلومه وسلوالو د نوي کلي د زرغون آباد پولیس تانې په سیمه کې دغه استاد په ډز وواژه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم پولیسو په دې تور څوک نیولې دي. د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخته د هدفي وژنو په ترڅ کې د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکي خلک وژل کیږي. بلخوا بیا د کوټې په کوچلاغ سیمه کې چاودنه سوي چې یو تن پکې وژل شوی دی. د کوچلاغ سیمه پولیس وایي چې دا چاودنه په کلی خانو کې وسوه. پولیس زیاتوي چې چاودیدونکي توکي له همدې کس سره و چې په چاودیدو یې نوموړی پر همهغه ځای ووژل سو. خبرونه له مشال رادیو خوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د نشي موادو کرل پیداوار او کاچاک د هیواد لپاره یو لوی مصیبت دی. نوموړي دا خبرې په کابل کې د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ پر همدې موضوع تر درې اړخیز غونډې وروسته په صدارتي ماڼۍ کې د ایران د کورنی چارو او د پاکستان د منشاتو پر ضد د مبارزې له وزیر سره د لیدو پر مهال وکړې. حامد کرزی پر دې مهال وویل چې هیواد د منشاتو د کرلو، پیداوار او د سمګلینګ په پا پای ته رسولو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چېرته چې مخدره مواد زیات کرل کېږي او بیا وروسته دا د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته سمګل کېږي. په مصر کې نن دوهمه ورځ هم خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي او د پارلماني انتخاباتو لپاره خپل رایه اچوي. د هیواد د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له واکه تر لرې کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د مصر ولس د خپل ووټ استعمال کوي. په دې لړ کې به په قاهره او سکندریه ښارونو کې نن د نهې تر ورځې رایه اچول کېږي. د پارلمان د ولسي جرګې یا کامی اسمبلی لپاره به د رایه اچولو دوه نور پړاوونه هم ترسره کېږي چې د 2012 کال د جنوري تر 18 نیټې به دوام وکړي. تر هغه وروسته به د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې د انتخاباتو درې نور پړاوونه ترسره کېږي چې د سینټ لپاره به وي. تمه څرګندېږي چې د اخوان المسلمین په ګډون به نور مذهبي ګوندونه په روانو انتخاباتو کې برلاسي ترلاسه کړي. او د ملګرو ملتونو یو کمیشن ویلي دی د شام امنیتي سرتیرو د قتل، تشدد او جنسي تیری په ګډون د بشري حقوقو په ضد نور جرمونه کړي دي. د شام په اړه د تحقیقاتو لپاره خپلواکه کمیشن ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل په خپل رپورت کې د دې جرمونو لپاره د ولسمشر بشار الاسد حکومت ذمہوار ګرځولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمینا اوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د صوبا خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند مشرانو په یو جلسه کې ویلي دوی تیار دي د طالبانو سره د خبرو د لارې امن راولي.
مونږ تیار یو چې څنګه هم سواد کې خبره کړو، مونږ تیار یو چې تاسو سره خبرو وکړو، راځئ چې دا کور سره جوړ.
امریکا وایي د مومندو ایجنسۍ په پیښه د متاثره کورنو سره خپل خپګان شریکوي او زیاتوي.
دغه پیښو چې دغه خلکو ژوند یې له ځان سره یوړو و تراژیدي وه. مونږ دا مسله ډیره جدي اخلو.
او د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت وای د محرم لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی او زیاتوي.
دا اسلام کی تشریح شته، اسلام هم په سم مذهب دی، لیکن هغه نن سوه کی دشګدی کیږي، سوه کی خودکا شملی کیږي، سوه کی بمباری کیږي، نو هغه کی د اسلام
د مشال ترڅنګ وسی. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلی سیمه مومندو کې د ناتو د ورستو بریدونو په نتیجه کې د پاکستان او امریکا اړیکې لا پسې خرابې شوې دي، د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه دغه پیښې ته د یوې غمیزې په توګه ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اړیکې د دواړو خواوو د ګټو لپاره مهمې ګڼي. بلې خوا ته د پاکستان په واسطه ناتو د بریدونو له خطرناکو نتیجو نه خبرداري هم ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال همکار هارون بچارا کوي.
د سپینی ماڼۍ ویان جے کیر نه د واشنگتن خبری غونډې ته په وینا کې د دې حقیقت په ادراک کولو چې د امریکا او پاکستان اړیکې له یو نازک پړاو تیریږي ډاټ سرګن کړل چې دواړه هیوادونه به تر دا منځ د همکارۍ خپل تعلق چې د په خبره ډیر مهم دی په دوامدار توګه پر مخ یوسي. نوموړي د مومندو په پوځي پوستې د ناټو د بریدونو د قربانیانو له کورنۍ او سره د اوباما انتظامی خواخوږي په دا الفاظو څرګنده کړه. دغه پیښو چې دغه خلکو ژوند یې له ځان سره یوړو، دا پیښه په بل عبارت یوه تراژیدي وه. د پاکستاني وګړو د ژوند ضیا یوه غمیزه وه. موږ له دې کبله چې د پاکستان بهادرو سرتیرو ژوند له لاسه ورکړ، ویرجینیو او خپلې خواخوږۍ د دوی له کورنیو او له پاکستان سره شریکوو. موږ دا مسله ډیره جدي اخلو. یاد دی وی چې د تیر خالی په شپه د ناټو جنگي هلیکاپټرو له افغانستان سره په ډیورن کرخه د مومندو په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز پر یوې پوستې برید وکړل چې پترس کې د راپورونو پر اساس 40 عسکر مړه او 14 نور ټپیان شول. له پیښې وروسته د پاکستان حکومت د خپل چټک غبرګون په خولو له دې هیواد تیریدونکو د ناټو د اکمالاتي ګاډو لارې وتړلې او امریکایانو ته د 15 ورځو مهلت ورکړل سو د بلوچستان شمسي هوایي ډګر خوشکي. ویل کېږي د امریکا سی آی ای یاد هوایي ډګر د پاکستان په قبایلی سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاروي. د واشنگتن خبری کانفرنس ته په خپل سرګندونو کې د سپینې ماړې ویان جې کیرنې وویل دا تر ډیره د امریکا د قومي سلامتی لپاره مهم دي چې له پاکستان سره د همکارۍ اړیکې پر ځای وساتل شي. نوموړي په عین وخت کې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د مهم رول او د دې هیواد د ګټو په یادولو ډاډ ښکاره کړ چې دواړه هیوادونه به د دواړخیزه تعلق د پرمخ بیولو په لړ کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. مونږ په دوامداره توګه په دې خبره یقین ساتو چې د پاکستان لخوا مونږ سره د ګډو اهدافو په ترلاسه کولو کې همکاري کول یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي. دا مه هیروئ چې پاکستان او د پاکستان خلک د ترهګرۍ او د ترهګرو لومړني قربانیان دي چې مونږ ورسره کار کوو او د همکارۍ دغه تعلق د متحده ایالاتونو او زموږ د قومي سلامتی له پلوه ښې نتیجې ورکړي دي. اخو بیا د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اطهر عباس پیرست د خپل سفر پر مهال رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې پوستا د اوختو تلفاتو د تصدیق په کولو زیاته کړې چې د ناټو د غبریدونو د پاکستان سخته خوابدي او غوسه پارولې ده.
د
دې معاملې نوعیت ډېر جدي دی، دا به خپلې اغېزې ولري. لکه څنګه چې ته خبرې، پوز د خپلو 1400 مامورینو او سپایانو په قربانۍ ورکولو د علاقې خالی کړې دي. دوی تر هغه او جنگیالو نیولي ځایونه بیرته په خپله ولکه کې اغستي او په ډېرو کوششونو قربانۍ مو په دې سیمه کې خپل کنټرول ټینګ ساتلی او حکومتي ریټمو بیرته پر ځای کړی دی. فرانس پریس خبري ایجنسی په عین حال کې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو خبر حواله ورکوي کوم چې د لویدیځ لیو چارواکي سره د شویو خبرو پر اساس خپور شوی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړل شوی ورځپاڼې ته ویلي، ناټو او افغان ځواکونه اول د پاکستان له لوري په نښه شوي چې دوی بیا د دفاعي اقدام په توګه دغه بریدونه کړي دي. وال سټریټ جرنال دغه راز د افغان چارواکي خبره هم راغستی چې وایي د کابل حکومت په دا باور دی چې د پاکستان له لوري دغه حمله د دې هیواد د پوځي ځواکونو لخوا شوی، نه چې د یاغیانو لخوا. هم تیره ورځ د امریکا د خارجه وزارت ویاند وویل په ممندو د ناټو د بریدونو پلټنې به د پیښو اصلي لاملونه په ګوته کړي. د فرانس پریس خبري ایجنسی د راپور تر مخه د افغانستان او پاکستان اړیکې په یو بل د همدې نوعیت د تورونو له کبله مدام د کړکیچ ښکار پاتې شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس هم یو بل رپورت. د صوبه خیبر پختونخوا د واکمن عوامي نشل پاټۍ مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په وسوال طالبانو غږ کړی چې کدوی وسله کیک دی نو دوی به ورسره روغه وکړي. د ویل د دوی د ګوند 1500 کسان چې ډیر مخور کسان پکې هم شامل وو وخت په وخت ورپکو لخوا وجل شوی دی. د عوامي نشل ګوند چارواکو د سرګندونې د دغه صوبې په ثوابي ضلع کې د امن په نوم د لاریون او د غونډې پر مهال کړی دی. د مشال خبریال خالد خان هم د غلط ورغلې چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی کچری دوی د تشدد لار پرېږدي، د حکومت ټینګښت اومني او د خپل خاورې بارني ترخګر وباسي نو بیا د هغوی ګوند او حکومت دوی سره خبرو ته تیار دي. دا خبره هغه په ثوابه کې د خپل ګوند یو لوی غونډې ته وکړه چرته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی نه علاوه د پښتونخوا صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک او د ان پی سن صوبی مشر شاه سید هم وینا وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخګر د دوی د ګوند مشران او عام غړي ځکه په نخښه کوي چې دوی د پښتنو په خوره د امن او د خوشحالي خبره کړي ده. د زیاته کړه چې ترخګرو د دوی د ګوند څخه د پاسه 1500 ملګري وجل دي او وروستي هدف یې په ثواب کې د اختر پوره حنیف ګل جدون او د هغه ماشوم زوی او اسفندیار خان وسلوالو سره د خبرو کولو لپاره د غشرتونه وړاندې کړل.
زور تو دا ویم چې ټوپک بے شک امیک دا خو د تشدد غندې نه وکا، د حکومت رټ تسلیم کا او ما لدا تسلی را کا چې ستا خوره به په پاکستان دننه یا له پاکستان نه بار د چا خلاف نه استعمالیږي او دا کوم خارجیان چې راغلي دي او تاسو کینولي دي دا واپس ولېږه مونږ تیار یو چې څنګه سواد کې خبره کړو او مونږ تیار یو چې تاسو سره خبرو وکړو. راځئ چې دا کور سره جوړ.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک په خپل وینا کې وویل چې پښتون قوم څه د نن نه په ازمیښتونو او شخړو سره مخ نه دی، بلکې دوی د وخت د هر جابر او ظالم سره ښه په نره مقابله کړې ده. د زیاته کړه چې عوامي نېشنل ګوند د خپل منشور زیات تر برخه عملي کړې ده او ترخګرو سره نیغ په نیغه مقابله کولو نه علاوه دوی د صوبې دپاره خپل نوم د بجلی خالص ګټه او اتلسم بدلون لاندې صوبایي حقوق هم وګټل. سوابق کی دا عوامی نیشنل گوند په دغه اولسی غونډه کې که یو خوا د اسفندیار ولی خان ګډون د اهمیت وړ او نو بل خوا د سند صوبې د این پی مشر شاه سید ته هم په جلسګا کې تود هرکلی وویل شو. خپل جذباتی تقریر کې شاه سید وویل چې د باچا خان ملګرو د ترخګرې په ضد دغه مبارزه په خپله خوښه پیل کړې ده او څوک هم دوی د ظلم او د تشدد په لار د دغه لارې نه نشي اړولی.
د مشال خبریال خالد خان رپورټ تاسو اوریدو. او اوس هم د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع نه زو پېښور ته چرته چې د یوې غونډې پر مهال په دینی عالمانو غږ وشو چې د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د توپیر پالنه ختمه کړي او هڅه دې وکړي چې دا ځل د محرم میاشت په ارامه تېره شي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې خلک تې ویښ بیدار وسي ځکه چې ترهګر په داسې موقعو بریدونه کوي، خو دوی دا هم وویل چې لازم حفاظتي تدابیر یې نیولي دي. په دې موقع مذهبي ډلو سره تعلق لرونکو مشرانو وویل چې دوی به په دې لاره کې د حکومت سره هر ډول مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د محرم الحرام میاشت کې د امن برقرار ساتلو لپاره په پېښور کې د امن کانفرنس په نوم یو دستور وشو. دستور د عالمی متحده علمای مشایخ کونسل او امامیه سټوډنټس تنظیم په ګډه وکړه. د دستور ستر میلمه د عوامي نشت ګوند سره تعلق لرونکي د مذهبي چارو صوبایي وزیر نمروز خان وو. د هغوی نه علاوه د بیلابیلو مذهبي مسلکونو او فرقو مشران هم موجود وو. په ویناګانو کې مشرانو له ټولو مذهبي فرقو نه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټول یو شي او د امن لپاره دې حل ځلې وکړي، نه چې فرقیزو اختلافاتو ته دې هوا ورکړي. په دې حقله باندې د دستوري ستر میلما د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر نمروز خان مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې محرم کې بلکې په عامو روزه کې هم علما کرامو له پکار دي چې دوی دغه شان د یووالي خودنو کې او د امن او یووالي پیغام دی عام اولس ته ورکړي.
جماعتونه دي، زمو مدارس دي، هغه کې داسې یو اصلاح پکار دی چې راشي چې کم سے کم د خلکو په ذهن کې دا چې کم د اسلام نه خلاف دنیا کې یو داسې میسج دي چې کم دهشتګردي کېږي، کم د قتل او غارت کېږي، نو هغه د اسلام په نوم نه یادي چې دا مسلمانان دا کار کوي. اسلام کی تشریح سے اسلام ہم پسند مذہب دے، لیکن اگر نن سو وقت کی دہشتگردی کی گئی، سو وقت کی خود کشملی کی گئی، سو وقت کی بمباری کی گئی، نو اگر کوئی اسلام تو اسلام نہ دے خبر ما دا طول تو اپیل دے مسلمانان تا چې دې لپاره کوشش کوي چې امن راشي نو پس به دې ملګری ترقی راځي.
صوبایي وزیر دا هم ویل چې په دې خاص ورځو کې د سق قسمه ناوړ پیښه مخنیوي لپاره حکومت کوټه لګامونه پورته کړی دي.
سکیورټی پلان خدا سي دې خاص کر خارونو کې په خور کې چې دنه کوم علاقې دي با بات دې دن راځي دا وو با با قدر شي کېږي غلط ٹھہرا نشی او چا تکلیف ملاو نشی یہ منی کاروبار منی سر بیوز ضرور دا گلی شکوی راضی ہو لیکن دا الگ نہ خلاص ہو جی دی بڑے کی اختیار دی ضروری ہے بولے چ دا ادا سے دشمن دے چہکاری گنا بولے چا اوشی اکار نو سر دے رٹ نقصان کی حکومت بالکل دل پلاننگ کرا دے انفورسمنٹ ایجنسی لگا دے خپل کار کی بالکل ذمہ داری سرکار کی تاس بگورے کانہ کا بندی شوی دی مختلف ہوٹل کی چیکنگ کی شناختی کارڈ بدلے کی مقصد نہ چکن خلکو تو تکلیف ملا سی.
دا دستور انتظام کون کی دا عالمی علماء مشایخ کونسل مشر مولانا شعیب پدی خل باندے مشال
اتحاد بین المسلمین سے کم دے مقصد دے جی عالمی کونسل منگ دے پلیٹ فارم دا پارا جوڑ کے منگا ٹول علماء پدی میں متفق شو دا دے اتحاد مظاہرہ دا پری کے علی تشریع علماء و بریلوی دیوبندی اہل حدیث صوبائی وزراء غی تشریف فرا وڑے نو منگ دا اتحاد بین المسلمین مظاہرہ کون امن غوار منگ ٹول الحمدللہ یوزیم او دا محرم چی کم دے پدی کی حضرت امام حسین علیہ السلام عظیم قربانی ورکڑے دا دا چاہی ظالم پہ سخت کرنے کے سر تنے نہ جدا کو نو دی مطلب مقصد دا دے چاہ اللہ منگ ظالمان تا اسلام دشمنان تا پہ یہ آواز بانے ودری
یادونه وړ ده چې دستور کې ګډون کوونکي ټول مذهبي فرقو مشرانو وینا وه چې دا وخت ملک او په خصوصي توګه د پښتنو سیمه د خرابو امنیتي حالاتو نه تیریږي او دوی ټول له پکار دي چې دا وخت د امن لپاره یو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیر اتوار په شپه د نمایش په سیمه کې د ډزو پترس کې د دوو کسانو د وژنې تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د ښار له بیلابیلو برخو نه په لسکونو مشکوک کسان نیولی دي. د سند صوبې د کورونو چارو وزیر وایي چې د محرم په جلوسونو د ترهګرۍ خطرې ته په کتو سره د پولیس او رینجر سرتیرو رخصتیانې هم ځنډولې دي. کراچۍ ته ځو او د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان وینا ده چې د اتوار په ماښام د اهلي تشي په یو کیمپ د ډزو په ترڅ کې د دوه کسانو د وژل کېدو وروسته ښار کې پولیس او رینجرو د ګل په ماښام یو 50 کسان نیولی دي. وزیر الله هاوس کراچۍ کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د ټینګښت په حق لا د لړپړو امنیتي چارواکو د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې نوموړی وویل دی وایي هغه څوک چې د کراچۍ د امن خرابولو هڅه کوي که د هغې تعلق د هر ګوند سره وي د هغې په ضد مونږ د کریک ډاون پریکړه کړې ده او د دې فایل به هم تاسو ووینئ. زموږ دپاره د محرم دا لس ورځې ډېرې د اهمیت وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې ووایي چې د دغې پیښې تر شا څوک دي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د محرم جلوسونو په وخت د ترهګرۍ ویره موجوده ده او په دې موخه پولیس او رینجرو رخصتۍ ځنډول شوي دي او ټولو مجلسونو ته د تالاشۍ ځانګړي ګیټونه هم ورکړل شوي دي. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوي ډلې سپای صحابه کراچۍ ډیویژن مشر مولانا اورنګزیب فاروقي مشال رډیو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې د 500 څخه زیات کسان حکومت نیولې دي.
تعداد تقریبا 100 لیکن نور بیخی دی 52 نام نظر آنے لینا بعد تو بے مشپادہ چی مسلسل چاپی ہوئی تو کورونا کی سکتا جان دے امیر مفتی سعود شہید دے دارت دورون ہے گئی سارا کر دی سکتا جان دے مفتر لکھو کے سکتا شہید چاپی لگی دلی
د یادونې وړ ده چې د اتوار په ماښام د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو کسانو لخوا د اوبو لګول شوي یو سبیل باندې د ډزو له کبله د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي وو. د دغې وجونو وروسته قهرجنو خلکو په لسګونو موټرسایکلو او ګاډو ته اور اچولی وو. د دې تر څنګ شیعه علما کونسل د دغې پیښې په ضد د لاریون اعلان هم کړی وو. خو د حکومت لخوا په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو د باور ورکړ کولو وروسته شیعه علما کونسل د لاریون پریکړه واپس اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
په روان خبرونه کې حجره پروګرام اوریدل مهیروي. او اوس هم زو یو بل رپورټ ته د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په بره دیر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې د صوبایي حکومت ته غلطو پالیسو لوجې په وز ځای پر ځای چک پوسټونه جوړ کړی دي. نو موري وای د ان پی او پیپلز پارټي شریک صوبایي حکومت د ترهګرۍ خلاف د جنگیدو لپاره غوره حکمت عملی نه لري. د زیاته کړه کله چې صوبا کې د متحده مجلس عمل حکومت وو نو حالات تر دې زیات بهتر وو. خو بل پلو د پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي طالبانو د متحده مجلس عمل د حکومت په وخت کې زیات کوي شول. د بره دیر نه د مشال ریډیو د خبریال غلام غوستار رپورټ اورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د موجوده حکومت د غلطو تګلارو له وجې په صوبه کې د امنیت وضع تر دې حده خرابه شوه چې پوځ صوبې ته راننوتلو او پوځ د خپل ولس په ضد وجنګولې شو او په خیبر پښتونخوا کې د چک پوسټونو د لارې پوځیانو لارې نیولې دي او په دغه چک پوسټونو عام ولس زورولې کیږي. د مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې په بر دیر کې د جمعیت علما اسلام د جلسې پر مهال مخې ته راغلې دي. جلسه ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د موجوده حکومت د غلطو پالیسو له وجې خیبر پښتونخوا صوبې ته پوز رانه نه وتلو.
نن د دوی د غلطو پالیسو له وجې نه صوبې ته فوج راغی، فوج د خپل قوم سره همدنګ او سره صوبې
په ملکن ڈویژن کی گن شمیر پوزی چیک پوسٹوں تا پہ اشارہ مولانا فضل الرحمن اویل مولانا فضل الرحمن اویل چکل پدی صبح کی دا ایم ایم اے حکومت ہو نو هغه وخت په صوبه کې په مکمل توګه امن وو.
او صوبې د یو سال نه تر دوه سال پورې تر په ټوله شپه هم یو سال په سفر کې په لارې کې د دې تر پوسوب نو لکه د روانې کوم خاروان امنو امان د پاره دوی سره هغه حکمت عملي نشته چې هغه کوم حکمت عملي سره موږ په صوبه کې امن قائم ساتلی وو. دا ټول صورت حالونه ته هم مخامخ وو، دا ټول چیلنجونه ته هم مخامخ وو.
ولی د خیبر پختونخوا واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د امن او امان د خرابې وضع لپاره د ایم ایم ای په تیر حکومت تورونه لګوي چې په هغه حکومت کې وسلوال طالبانو خپل مرکزونه مضبوطول او د هغه وخت د ایم ایم ای حکومت پرې سترګې پټې کړې وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د راروان ټول ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی.
بالکل، تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی. دا ایس ایم ایس لپارا زمون شمیرہ دا
0-3-3-2-5-3-3-3-5-1.
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی.
اوریدونکو، تاسو په دغه ټلیفوني شمیره باندې مونږ ته د ایس ایم ایس لارې خپل نظر شریکولی شئ. او اوس هم رازو په روانه خبرونه کې یوې مطبوعاتي کتنې ته. ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان او د هند ترمنځ د تجارتي اړیکو بحالېدو سره به د سیمې امن یقیني شي او د تجارت خوښوونکي به بریالي شي. په پاکستان کې دا لومړی ځل دی چې د قومي سلامتیا سره سره د اقتصادي امنیت په لور سوچ شروع شوی دی. د مقالې نورې مهمه خبرې زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
ای ایف پی خبری ایجنس د پاکستان او هند ترمنځ پر تجارتي اړیکو یو مقاله خپره کړي. خبری ایجنس لیکي د سنگار سامانونه افغانستان ته په خروس مګل کیږي، د ویاني او کیمیکل د دوبۍ نه سمګل کیږي، خو د پاکستان یوازې هند سره په قانوني توګه تجارت کیږي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په غیر قانوني توګه د $10 ارب او په قانوني توګه $2.5 ارب تجارت کیږي، خو د لسیزي رئیسي زوړ نظام کې بدلون سره به د پاکستان او د هند ترمنځ د تجارت حجم سیوا شي او هغه دریمګړي چې د دینه به فائدہ پورته کوله اوس باندې شي کولی چې ګټه ترلاسه کړي. ایف پی خبری ایجنس لیکي د هند نه پاکستان ته د 1915 شیزونو د درآمد کولو اجازه ملاو شوې ده، خو 103 شیزونه به د سړک د لارې د واګا پولینه پاکستان ته راځي. مقاله لیکي د لاهور په یو زوړ مارکیټ کې د هند ناسمګل شوی د یو کریم نرخ 15 روپۍ دی، خو دا په 100 روپۍ خرڅیږي. همدغه شان د نورو شیزونو بیا هم 2 چنده سیوا شوې ده. خبری ایجنس لیکي د پاکستان لخوا هند ته 15 کال وروسته د تجارت په برخه کې د غوره هیواد درجه ورکولو سره به دواړخیزه تجارتي اړیکې پر ځای شي. پاکستان هند نه د 1000 شیزونو په 3 میاشتو کې د درآمد کولو ژمنه کړې او په دې لار کې پراته خنډان د لرې کولو هم ویلې دي. خبری ایجنس د سیړونکو حواله ورکوي او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو بحالېدو سره به د سیمې امن یقیني شي. په لاهور پوهنتون کې یو پروفیسر عابد حسین وایي د تجارت خوښوونکي بریالي شوي او دا لومړی ځل دی چې د قومي سلامتیا سره سره د اقتصاد امنیت په لور سوچ شروع شوه دی. خبری ایجنس لیکي سوداګر غواړي چې د سړک لغړې تجارت نور هم سیوا شي. چارواکي وایي هر ورځ به 0.5 میټریک ټنه شیزونه په 200 ټرکونو کې پاکستان ته ځي. بیا سوداګر د مالونو د حفاظت خبره کوي. خبری ایجنس د یو سوداګر آفتاب احمد وهانه حواله ورکړي او لیکي چې دوی غواړي پل مالونه هند ته ویسي او هلته مشهور کړي، خو د ویزی لوی ستونزه ده. پاکستان ته د هند لخوا د ارزان بای شیزونو راتګ سره په کورنۍ سوداګرۍ به څه اغیز ولري؟ وهانه وای چې هند ته د چین نه مالونه ځي او پر هیڅ اغیز نه دی کړی. دوی وای هر څوک دا خبره کوي چې د هند مالونو راتګ سره به د دوی کارخانې بندې شي. نو د دې جواب چې د چین ارزانه مالونو سره د دوی کارخانې نه دي بندې شوي، نو د هند نه د ارزانه مالونو راتګ سره د دوی کارخانې نشي بندې دي.
زمون همکار ګلیاز وو اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو اونیس پروګرام حجره هم اوریدلی شئ. نن به مونږ د پخوست کې یوې حجرې ته ځو، خو اول ورزو احمد شاه اعظمی ته په پیښور کې د ماسپښینې درې نیمې بجې شوي د خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا پوز په ممند ایجنسی کې د ناتو د هوایی برید د پلټونو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. په خیبر ایجنسی کې پر یو کور د مارټر ګولې دره پریوتو لامل دوا ولسی وګړي وژل شوی او درې ژوبل دي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي د نشي موادو کرل، پیداوار او کاچاک د هیواد لپاره یو لوی مصیبت دی. په مصر کې نن دوهم ورځ هم خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره خپلې رایې اچوي او د ملګری ملتونو یو کمیشن ویلي د شام امنیتی سرتیرو د وژنې، وهلو، ټکولو او جنسي تیری په ګډون د بشري حقوقو په ضد یو شمیر جرمونه ترسره کړي دي.
د احمد شاه اعظمی نمو لند خبرونه واورید او اوس هم راځي چې د افغانستان خوست ولایت تلاړ شو چرته چې د مشال ریډیو خبريال نکیب الله متنوال ته متون کام د یو مشر حجرې ته تله او هلته د زنګلونو او د دې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې. نو راځي چې د خوست دغه حجرې ته ولاړ شو.
د مشال رادیو د حجرې خبرونه درنو اوریدونکو، موږ نن د خوست د متون قوم یو تن مشر حاجی نورالدوله په حجره کې یو. د ژمی شپې ورځې ورځ نږدې کېږي او سړېږي او د بخاریو هم ضرورت دی، خو وایي چې لرګي قیمت شوی دی او په دې موضوع غواړو چې لرګي ولې قیمت شول، ځنګلونه مخ په ختمېدو دي که په کوم حالت کې دي، ډېر پاتې شوي دي، لږ پاتې شوي دي. نو دا به د حجرې له میلمنو څخه واورو چې دوی څه وایي. او همدارنګه یو حکومتي چارواکی هم موږ په دې حجره کې لرو، د هغوی نه به هم بیا پوښتنه کوو چې دغه ځنګلونه بیا څنګه احیا کېدای شي، څنګه بیرته دغه ونې کینول کېدای شي یا تخمونه کرل کېدای شي، دا ځنګلونه به بیرته آباد شي، نه به شي آباد. هغوی سره به هم خبرې کوو، خو اول وار ور کوو یو سپینګیری ته چې اجي سه بخپل ځان هم تاسو ته معرفي کی او بیا به د منګلو د ځنګلونو په ارتباط چې منګلو کې ځنګلونو په کوم حالت کې دي، ډیر وحل شوی دي، ډیر پاتې شوی دي او په خاطر ډول وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یما د غبر ای غبر دی مرخون کوله مونږ کوله یالم خون اجي زایم محمد زایر بنوم دی که د ځنګلونو حالت خدای را کم دی چې مزدغه وجه ولیکي چې مزدې چلرینه او نه پټای کرل شي، نه پټای ست نه در پټای ست چې بوخ کې جوړ کې مناب کې کې نه ویل او چاپ کې کې نه ویه منده تاب کې کې نه وی او دې ځون ته رزق په پیدا کی. دومره د تجارت ولاینده کما سات صد تجارت ولا وای، خو بیا تجارت دې کړه او بیا غره ته ساجات وو پوجې بیا ځنګل ته ساجات نه وو. زه اوس دغه
اوس د ځنګلونو په څومره پټ شي، مخ کې څومره ولې شي، مخ کې څومره روغ پټ یو اوس څومره ولې شي دي
یاره. اوس به یقین کې چې دا دریم حساب پټ وي مسات نور ول شي دي، نور ختم شیو دی. ایم خپل په غبر کې یغدی د دې المنځ غړګې دی. زه اوس مجبور مکلب یم چې مسا د چیته پیسې پیدون کړم، غره ته واښ مغه ځنګل وای مروبرم خرچې کما وکبل رقم کې خو بیا تو سرته وخی. نو کوربل دی چې مسا د افغانیون د پور بیا شخصا دی یا د زدرون وخی یا منګال وخی یا تړنی وخی چې دا د ځنګلونه ونه وای، دوی د رزق د پور څه نشته. او کچته رزق د پوره څورته پیدا کويم ځکه چیرته حکومت ورکوي صاحب دغه خستر سره دغتی دي او چیرته دمځکه ورکه د غرونه په مخوس پوتې شي.
د مشال رادیو ډیر درنو اوریدونکو، تاسو د حجری خبرونه ته غوږی. په دې حجره کې زموږ سره یو د تڼۍ اوسیدونکو حاجی توریالای هم ناست دی. لدی به پښتو چې په تڼۍ کې د زنګلونو څه حال دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په تڼۍ کې مخته کوم نفر کې ساو وکړه سپینګيري دغه شالات ولته امروون دي. هغه خلک چې دی بل کاروبار نه لري، بل شی نه لري، هغه ونې دي، زړې ونې وایي، وړې وړې پرېږ دي. اوس هم ځنګلونه درېمه خصانه چې څلورمه خصام نه دي پاتې شوي. د څه وخت مخکې زه خپله لوټ شوم، د جګو جګو غرو ته لوټ شوم، ځنګلونه مې خپله پر سترګو ولیدل چې څومره غټې ونې دي، ټولې یوالې دي، پاره کړې دي. نو دا شایان دی دا اقتصادی وضع کمزوری دو مجبور دی جدا شایان دا سوات
نو دا زنگلونا خو کت دریم ابراخ پوتی خو یو دوا کلا بد دا خو بیا نورم ختم کی گی بیا بو خلق چا گزارا کی
نو بیا با یو چارا جوڑوی نو چاری وکی اوسو نکوم دا
دلته د زدرانو د سیمه یو سیدونکو لرو د بهم خپل پخپل ځان معرفي کی او لدوی بو پختنه وو کوچه په زدرانو کې د زنګلونو وضعیت په څډول دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو وید الله د زدرانو د سیمه زنګلونو په باره کې به زدمره وایم چې د زدرانو زنګلونو چې دی د خوست یا د لوی پکتیا د زنګلونو سره ډیر توپیر لري. هغه په دې چې دلته میوادارې ونې چې دی جلغوزي ده په زیاته پیمانه دي د زدرانو په سیمه کې د نورو سیمو په پرتله، او وضعیت یې زما په فکر اوس خراب دی او په وهلو یې پراخ خلکو لاس پورې کړی دی.
د زنګلونو څنګه ویشوي د خلک څنګه تقسیموي د میوادارې ونې یا بې میوې ونې چې د لرګیو استفاده ترې کیږي؟
اصلا کې دلته ویش یا تقسیم چې دی په زدرانو کې په دوه ډوله دی. یو دیته هرې برخې ته دوی ډاډای وایي. ډډای په دې مانا چې یو لوی ډډای دی د یوې خیلخانې یا د یوې قبیلې وي، او بل یې کوچنی ډډای دی چې د هر نفر په سر وي. مثلا زه خپله زدران یمه یوه برخه لرم. زما په کور کې چې څومره سړی دي، هر سړی ځان ځان ته د یوه ډډي حصه لري په زنګل کې. نو هغه د خوښه ده کوي او کساتی.
نو دا د لرګیو او د میوې ونو په دوړو داسې یو حساب دی چې په ډډي تقسیم شوي دي.
بیا یوه خبره چې مخکې باید ما کړی وای، دا د ډډي معلوم ځای نه لري، یعنی چې په کومه حصه کې د سکل ډډۍ دی دا به تل تر تله وي. دا بدلیږي کله چې د په غره کې د میوې د ویشنې جلغوزی په فصل راځي، بیا ویشل کیږي د پچې له لاس کوره کشي کیږي، تقسیمیږي، هر یو کس ته ځان ځان ته برخه رسیږي. او کله چې دوی یو تصمیم جوړوي چې نه د غره څخه د وچ لرګي وباسل شي ودیول شي، بیا نو هغه بیا په بیلابیلو ډډیو ویشل کیږي. میوادارې ځان ته دي او د وچو لرګیو حصه بیا دا ځان ته ده.
په څه حالت کې دي دا زنګلونه؟ ډېر وهل شوي دي، لږ وهل شوي دي، څومره به پاتې وي؟
نو زنګلونو کې میوادارې ونې چې دي اوس هم هغه پخوانی دود دی چې دغه ناغه لري، څوک نشي کولی چې د جلغوزي ونه په زنګل کې کټ کړي. پاتې شوه لمنځه او نختر سرب، دغه چې دي په پراخه پیمانه غوڅیږي، ویل کیږي، او په دې باندې کوم بندیزم نشته. او هغه څوک چې مثلا هلته نه دی پیرانه کوي، زه اوس په خوست کې اوسېږم، نو زما برخه او خدای خبر چې چا به څنګه کړی وي. بل سړی کولی شي زما برخه ووایي، ځکه چې زه هلته پیرانه شم کولی اوس. نو دوی وایي چې څوک نه وي هلته، دوی استفاده ترې کوي.
نو په دې خو به جنګونه هم کېږي. حاجي صاحب، له تاسو به پوښتنه وکړو چې په دې منګلو کې په دې غرونو یا ځنګلونو باندې کله کله جنګونه شوي دي؟ که شوي وي څه ډول نتیجې ورکړي دي
جنګونه؟ خو داسې کور دی چې مسه د اخو دی ار و ځون ته حساب معلوم د ار و ځون ته غار معلوم دی. مقصد کله دی کوم دی؟ موږ مقصد پنځه پلوره به مرخون یو، د پنځه پلوره مرخون کې بیا پنځه کومه ځون ته یو، یا ار و ځون ته پټای معلوم دی، ځون ته یلم معلوم، ځون ته غار معلوم دی. مسه دا غاری مو دای پلن کې دای پلن کې دای وشل کی وشل دی. بیا دی یو کوم سره می کومه چې دوا وا یبی ورته یی ای دا بول دوا دوا ونیم شله کوله. مسه دا غو دا دوا ایوا دا دوا چې دا دوا وس دا یو می اس کی خلوص شو دی جرګه په اساس خلوص شو. هغه قاتل کتل کې ونه شو. خب دا زه ډیر زې ما چې مسه دا دغه قاتل کتل ونه شو. مسه دا لنجا خلوص شو، خو نور د لنجې په می په غرو کې نشته.
وایده لاستاس خواته چال دی الته په دې زنګلونو باندې په دې غرونو باندې دا ویولنجي کیږي مرجوب لخبنی پښوی.
نو مرګ جوبل ډیر اوګدل لړی لري دلته په یو سیوا صحه کې چې دا د تقریبا درې قومونه راغلي دي. یو خواته تړنی، بل خواته د بورخیلو پونم سره یو قوم، بل خواته پیروسخیل او بل خواته ګنخیل، څلور وړ قومونه د ډیر اوګدې تقریبا او یا کلمخ کې رئیس دا باندې جګړم ده. او دغه غر چې کوم صحه باندې جګړه ده، په دې باندې ټولو قومونو د غوڅولو لاس پورې کړی. هغه کې کمی واداره ونه ده او که غیر موادره ده.
دا د خوست او پکتیکا ترمنځ دا منطقه ده.
دا تقریبا خوست پکتیا او پکتیکا، فکر کوم د خوست او پکتیکا ترمنځ زیاتره حصه په دې ځای کې ده. په دې باندې اوس هم جګړه تقریبا د اویا کلو رئیسې دا شروع ده.
داس څنګه پیژندل چې هلته په دې ځنګلونو په سر جنگونو کې وژل شوی دي
ډېر په خپل زمونږ کلیوال زمونږ د خوا هغه مقابل لوري چې اوسېږي هغه تقریبا ټول نږدې قومونه دي په لویه کې هغه مقابل طرف هم پیژنو او زمونږ خوا هم پیژنو چې په دې کې دوی وژل شوي تلفات یې لیدلي دي
د مشال رادیو د حجرې خبرونه درنو اوریدونکو زمونږ سره په دې حجره کې یو ژورنالیست هم ناست دی دا ژورنالیست محمد رسول عادل دی دوی کله کله په دې ځنګلونو باندې په دې چرګا او په دې غرونو باندې رپورټونه جوړوي دوی به دا پوښتنه وکړي چې تاسو چې دغه ځنګلونو ته یا دغه غرونو ته تللی وضعیت تاسو څه ډول لیدلی دی
مننه لکه تاسو یادونه وکړم په ځنګلونو باندې رپورټونه جوړ کړی دی او جوړوي هم د دې په خاطر چې د ځنګلونو د بزاو هنې مخنیوي وشي څومره د مخ کې ځنګله ته ځتللی وم کله چل تلاړم اواز راتلو د ماشین نو چا فکر کولو چې دا تیاره راغله که څه دي خو چې خو مو ولیدل په ځنګله کې خلک لګیا دي په برقي اره باندې ونې کټ کولې نو موږ ډېر افسوس وکړو ځکه چې موږ خپله په مطلعو کې هم دا لوستلی دي لیدلی مو دي په کتابونو کې او د زراعت د کارپوهانو نه مو ولیدل دي هغه ونې چې په لاس کته شي یعنې په تبر هغه د بیا شنکېدو امکانات لري خو که کله په اره کته شي هغه اره چې دا ګرمېږي هلته یوه او دا د مداد هغه د منځه ځي د دې د منځه تللو له امله ټوله ونه وچېږي بیا د هغې د زرغونېدو امکان نه و نو موږ ډېر خفه شو چې کاشکې دا ځنګل یو نه وهل کېده او که وهل کېده بیا هم تبر وا چې داسې ځایونه چې کوم د دوی خوښ خدای داسې وایي چې هیڅ اثر یې نه پرېږدي
نو تاسو ځنګلونه څه ډول ولیدل چې ډېر وهل شوي دي لږ وهل شوي دي او دا لړۍ که تېرو څو کلونو کې تاسو هلته تللي وې لیدلې مې وي څومره تېزه شوې ده
مخکې خلکو دا لرګي په لاس وهل او بیا د انسانانو په قوا سره یعنې انسانانو په ذریعه د غرونو لارې سړکونو ته وتل اوس یې موږ ولیدل هغې ته سړکونه تر شوي دي دا په لوی لوی موټرو کې راکوزیږي او دا په برقي رو باندې وهل کېږي یعنې وهنه او راوړنه یې ډېره تېزه شوې ده کله د ملګرو دلته یادونه وکړه چې دا خلک د غریبۍ د وجې نه وایي ما خو چې کله فکر وکړو دا غریبي د دوی ختمیږي نه بلکې د دوی غریبي نور هم دوامداره کېږي دا خلک چې پخوا یې په د کور سره نږدې سیمه کې لرګي په لاس وهل اوس دا مجبوري کې چې لرګی پسې موټر غره ته بوزي او بیا غل هلته په برقي اره باندې ووهي او بیا بازار ته راوړي خرڅېږي دا لرګي نور هم قیمتي کوي او بله دا چې دوی سره نږدې ځنګلونه ختم شول د دوی د نوره د ځنګل وهنه سخته شوه او د دې وجې نه مخکې د یو سړي کار اوس درې سړي نه شي کوی ځکه چې لر لر سیمو ته لاړل نو د دوی نیستي یا غریبي ختمیږي نه بلکې نور هم دوامداره کېږي ورو په ورو دا غر ختم کېږي ونې ختم شوي موږ چې کومو ځایو ته مخکې تللي وو هغه سیمه کې اوس ونې نه وې کوي همداسې ونې وې چې هغه به د دوی نه د لاسرسي وجې نه پاتې شوي لاسې نه ورسېدلی هغه کېدای شي په کم وخت کې د دوی سره نږدې سیمې ټولې ختمې شي
په دې حجره کې یو د پکتیا میلمه هم لرو نو دی به ځان هم معرفي کړي او وبه وایي چې په پکتیا کې د ځنګلاتو څه حال دی کوي چیرې لیدلی وي کوي نه وي لیدلی په ښار کې پاتې شوی هغه به هم تاسو ته خبره وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حضرت ګل دی ښه موضوع ده د ځنګلونو وهل موږ ځای کې داسې کم کم ځنګلونه شته اوس یې ختم کړي دي وهلې دي خو د ځنګلونو وهلو د مخنیوي لاره همدغه ده چې دولتي چارواکي د ګاز نه د سون مواد پیدا کړي دي خلکو ته چې هغه وسوځو موږ ګاز پیدا شي برق پیدا شي نو موږ به دا ځنګلونه نه وایو ځنګلونه له دې وجې هم ختم شو چې د سون دپاره راوړو اول بندې ډېر نږدې نه راوړل اوس ډېر لرې پسې ځو یوه شپه ورځ مزل پسې کو راوړی
خو تاسو ته خو کابل هم نږدې دی زر به ورسولی هم شي
او ډېره قیمته به یې هم خرڅېږي یو خوروار اوس ان کابل ته چوړو یو خوروار په اته زره افغانۍ باندې خرڅوو اتیا منه کېږي وړکی من د من اوه کیلو ده نو ډېرې ستونزې پیدا کړي دي او خلکو ته دغه ځنګلونه وهل سره زر ګرځېدلي دي چا نه پوهېږي چې ځنګل پایده نه لري کې لري هغه خلکو ته سره زر ګرځېدلي
یعنې لږ مو وهلي که ډېر مو وهلي
نو موږ خو بالکل ختم کړي څه نه دي کې پاتې او دغه ده چې مخنیوی هم دغه ده زه پاکستان کې ما وخت تېر کړی دی هلته داسې یو نظام و چې ځنګلونه به یې نه وهل هلته به د ځنګلاتو خلک موجود و هغه خلک به یې حفاظت کوي چې ځنګل به د چاو حکومت به ورته معاش ورکوي هغوی خلکو ته هم به هغوی ځنګل نه وهه هم به یې خپل ځنګل ساته هغوی ته یې ګاز تېر کړی و د لینونه یې پایپ کې تېر کړي ورته ګاز موجود و برق موجود و هم کارخانو کې لګولي و کارخانه ورته جوړی وي چې کوم دي زنګلونو خلکو ټوله کارخانو کې لګولی وو یا د زنګلات په ساتل نو موږ د دولتي چارواکو نم دا هیله ده چې همداسې یو د ګاز سیستم جوړ کړي یا د برق سیستم یا د زنګلونو خلک کارخانه ورته جوړ کړي کارخانو ته راوغواړي هلته کارخانو کې ولګوي د زنغوزي چې دي دا ډېره ښکلې میوه ده ښه قیامت لري زنغوزی ته هم داسې کارخانه جوړې شي چې هغه بل وطن ته تولیدیږي په ښه نرخ تولید شي او دغه خلک کار کوي چې د سا زنغوزي دي نو د زنګلونو مخنیوی به وشي او که نن موږ وطن کې خو پاتې نه دي دا پاتې به هم له خاوره سره خاورې شي.
نو حاجي صاحب دې زنګلونو کې ویل چې پخوا به د ځنګلي ځناور پکې وو پړنګان زمریان دا رښتیا وو او کوي اوس په څه حالت کې اوس به مالته وي دغه لیوان یا ښکلي ښکلي مرغان
غرڅاب کې وي یہ سگئی نہ غرچا دا تر تر خری چی وی یہ سگئی ہوسائی بولی یہ می زیور تا یو او دے غرب زے یہ دا غرانے زیب کی وے دا یورا کم چرگون کی در سے خکل غوڑا کی دا سترگی سری وی می دے غرا چر کی ورتا یو دا غرا چر کی بوس پی کی دا دو می اسما ختل بوس کی وی نو دا سگئی ڈیرب کی دا خال زل دا کورن کور بی چکا دا کوردن مستلا دا کی دا سی مل کی ڈیرب کی وی دا پلنگون چې په کل دل نه دی کدا شي یو نه پلنگ بو کی وی خدای لوون کی وو لوون دې بس نه لوون کښتا نه بزګیون کښتا بزګیون کښتا کم کم کښتا خدای چرګ نه دی دی و چرګ خپل سترګې چی وی او وچتی دا غو کښتا و دا بزید غرسا دا سګې نه دی دا غو نشتاب کی دا وس ختم شې دی دا مخه ډېرې وې نو دې کور دای کچیر ته مسل ځنګل پوت نه شي خو یی شي نه کې پوت کیږي او کچیر ته ځنګل بلول هر شپ کې پېدو کیږي خو یو مهرباني زکمه چې مسد دغه د خپل افغانستان حکومت ته چې داسې کور وکړي چې ډېر اولس ته پاملرنه وکړي که غږې خو د ځنګل په ارتباط غږېږو خو یوه دا کسب کې کمه چې د حکومت ته دا هغه کمه چې مسد دی خپل ځنونه هغه نه کې مسد ډېر اولس ته پام وکړي بل یې د دولتونه وشرمیږي پاکستانه وشرمیږي ایرانه وشرمیږو بل د کوپري دولتونه وشرمیږي چې مسد نور نه غره ته پاملرنه کو نه بل چې ته پاملرنه کوو چې دومره کور وشي چې مقصد دغه حکومت د غر بند کړي د ځنګلات بند کړي هغه نه به هر څه بند شو ختم شو ول د ملونه او ځینو خلکو منګلو بند کړ دي چې د تخم تل شي د تخم چې بیرته رشین شي هر رسیږي څو کلو کې رسیږي چې بیا ملونه بند نه شي دغه تخم بیا ختمیږي او که چېرته مغزن ځنګلونه ختم شوي دي اوس کومه نغړزه هغه چې کتال شي د تخم کتال شي هر څوک له بعد بیا ځنګل کیږي.
او د زدرانو د تڼیو سیمې اوسیدونکو نه به هم پوښتنه وکړو چې ستاسو پخوا کې کوم حیوانات پخوا موجود و دغه ځنګلي ځناور وو که نه وو اوس په څه حالت کې دي؟
د تڼیو په غره کې مخکې وو دا غو بزګیون ډېر کې وو اوس هم بزګیون شته د نري زورونه ویته نري زور کې اوس هم بزګیون شته دا لیوان هم کې وو خلک وو چې دا رمې بوتلې مخکې به ولاتې بنډۍ او بسلې خلکو که نه بنډۍ به ورجګې دی ولې غرو ته بیا به د لیون نه په تکلیف وو لیون او خو بیا دا انقلاب کې د توپ او ټنګو د بلو بتری لوسا د بمرۍ لوسا دا شیون ډېر کام اوس که بزګیون کې پوتې د نره شیون نشته کې
او د زدرانو په غرونو کې مونږ نیکونو څخه چې اورېدل دي وایي چې هغه وخت کې یو څو پړنګان داسې د کلي ته به نږدې راتلل د دې غره څخه هغه وخت کې دغه ځنګلونه چې وو کلي ته هم رسېدلي وو دومره ګڼ وو نو خلک ترې په عذاب وو بیا به د کلي خلکو کوښښ کوو چې دا پړنګان وولي ځکه هغه وخت کې دوی دغه ښه بلله نو همدا د پړنګونو مو اورېدلی دي او همدا قسم لیوان اوس هم موجود دي او سوی چې شپې او قسمه قسم ښایسته مرغۍ چې شپې ده خو اوس هم کې ډېرې دي او یو څو ډوله مرغۍ دغه خاص چې د جلغوزیو پورې ارتباط لري دا یې ډېرې ښایسته دي یعنې چې هلته څوک لاړ شي ډېر ښایسته منظره لري او دا ځینې بعضې حیوانات پکې شته.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو لکه چې په پیل کې موبایل چې زموږ سره په دې حجره کې یو حکومتي کس هم ناست دی چې د هغې سروکار د ځنګلونو سره دی نو له یوې لنډې شندمې نه وروسته به بیا هم تاسو ته راځو او د انجینر صاحب سره چې انجینر میرنواز علمي چې د خوست د زراعت ریاست د ځنګلونو مدیر دی هغې سره به په دې خبرې وکړو چې څومره توجه شوې ده او بیا څنګه کېدای شي چې دغه ځنګلونه احیا شي. نو یوه لنډه دمه اخلو او بیا وروسته بیا هم په دې موضوع خبرې کوو.
زړه را جون ز کا پخانه سندر وایا ماتا کنداره کنداره سندر وایا ماتا کنداره کنداره سندر وایا بلبل نیندر بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے کابل خوبل نیندر بلبل دے ماتا کندارے کندارے سندرے پیدا بنش کندار پشا ملکونا ماتا کندارے کندارے سندرے ماتا کندارے کندارے سندرے
انجینر سمیر نواز نو تاسو د دې مشرانو د دې سیمو ځوانانو خبرې واورېدې چې ځنګلونه اوس داسې ویل کېږي چې دریمه برخه پاتې شوې دي، نو دولت ولې دومره دې خواته توجه نه کوي؟
واقعا د څو لسیزې په افغانستان کې جنګونه تېر شول، بېرحمانه ځنګلونه قاطع شول، دا یوازینۍ دا وظیفه د دولتانه ده، د دولت او د خلکو ترمنځ چې هماهنګي وي، یووالی وي، اتفاق وي، قومي تړونونه وي، په دې وخت کې دولت او خلک توانېدلی شي چې د ځنګلونو مخنیوی وکړي. که مونږ دې په هیله کینو چې برق او ګاز مونږ ته وغځېږي، دا به د امکان نه لرې خبره وي، ځکه چې مونږ ته ګاز نه وي نو مونږ تاسو به ځنګلونه نه قطع کوو. خو دې دپاره یو اصول شته چې دولت په دا کې نه ده توانېدلی چې دا وکړي. هغه خلک چې ځنګلونه لري په غرو کې دي، په غاده کې باید دی د ځنګلاتو کوریې ولري او خلک په دې وپیوي. دا کوریې باید دولت جوړی کی، دولت یو پی ای وی اما په خواوی ته وکی گاټی وی ته وخی. اوس مونږ ته په نږدې وخت کې وینو چې په خوش کې او تهیر مندل د مخ کې په دې وخت کې یو خدا ویلی خلک وای چې او بدال شول، واخ بدال شو، واخ نه بدال، ځنګلونه قاطع شول، او ګرمي کې ورځ په ورځ دی او بو سطح ټیټیږي او بټ ټیټیږي. مختبه چې ځنګلونه وو دې په وضعیت باندې خاورې دی تخریب مخنیوای کی دالو او بابو ذخیره کی دالې اوس هغه او بنه ذخیره کیږي. په کوم ځکه بچ په 1300 متر کې او بو تل او 100 متر ته ورسېدلې، نو دا اما په خاوی ته ضرورت تا چې خلک په دې باندې نه پیږي چې ځنګل څه ګټه لري او بل کوم کمپوست چې دادی دی کمپوز هغه بکایاوی هغه دی ځنګلي ونونه چې تلیږي او هغه دی تخم پاکه کیږي. زنه ځنګلي سیمو کې هغه کمپوز دی رټولوي د سون موادو پوستیری استفاداوی نه کیو، دا کپوتی شیا او بل دیغه په مقابل کې کوریه کې نه ول شیا، کوریه واخ په واخ هغه کومې سیمې چې خالی دی ته انتقال شي.
نو تاسو څومره په دې اړه ما په هوای کړی دی، څومره د رادیوګانو سره د تلویزیونونو سره تاسو مرکې کړي دي، یا څومره مو خلک راغوښتي دي د سیمو اوسیدونکي چې هغوی سره مو ورکشاپونه یا سیمینارونه جوړ کړي وي؟
مونږ ډېر د محلي رادیو نه، د خوست ولایت د محلي رادیو تلویزیونونه همداسې په ریاست کې مونږ ورکشاپونه ورته دایر کړي دي. په دین په مرکز کې د ځنګلاتو د ریاست د خوا یو ستراتیژیک پلان جوړیږي چې هغه سیمې چې ځنګلونه لري په هغه سیمو کې مونږ کوریې جوړې کړو، هغې منطقې خلک په دندو وګمرو چې هغې ستنه وکړي ځنګلاتو ګاټې وي. ته اوس خو دی په دې نه پوهېږي چې دې څه ګاټه ده، که چېرته دغه سیستم نه همداسې دوام وکړي د مونږ ایکو سیستم به د منځه لوړ شي. ځنګل چې دا یوه طبیعي شتمني ده چې افغانستان ته الله تعالی په برخه کړي ده، نړیوال په مصنوعي ډول لګیا دي ځنګلونه کې نوي غرو کې ونې کې نوي، مونږ ته چې خدای پاک رو کړي دي مونږ یې منځه ورو. نو دولت اوس په دې ستراتیژۍ نه کور کې پلانونه جوړوي په راتلونکي کې، شاید په غرنیو سیمو کې مونږ کوریې ولرو، په هغې ځې خلک مونږ په دندو مرو، هغې د پوره معاشونه وي دغه کې، هغې ستنه وکړي او څړ ځایونه هغه کې، څړ ځایونه باید په منظمه توګه هغه کې هغه کومونه واښه چې دي تخمونه یې منځه لوړ نه شي، چې هغې په پني ډول خلک او شګونو نه استفاده وکړي، اوس په غیر پني ډول هغې نه استفاده کړي، یا کوم واښه چې دي هغې تخمونه نسلونه یې منځه ځي.
نو حاجي صاحب، انجینر صاحب میرنواز وویل چې مونږ کوشش کوو چې د خلکو ته په مغازینو کې وظیفې پیدا کړو، کار ورته پیدا کړو، د ځنګلونو ساتنې لپاره دوی ته تنخواه ولګوو، ماشونه ورته ولګوو، خو دا خبرې کېدای شي وخت ونیسي. نو او ځنګلونه روان دي، وهل کېږي کته کېږي، نو بیا به دا خلک په څه ګزاره کوي؟
دغه خلک چې دي مسات کده غرونه یواله مسامخ ځنګلونه ښه زیوت وو، خو مسات مره پیدا نه ترخواستې او نه په مړه شوي دي. زه به خپله ځونه درتهیم چې دغه 15 کوله کېږي چې نه مو غار والی نه به ځنګل والی دی، ځنګل به شته چې اوس یې خرڅومن اوس 4-5 لکه روپۍ کي چا غورم دلته بیر ورم غله به پوغنم شبیت هېڅ نشته. خو یو زه دغه د افغانستان د حکومت نه دا خواهش کوم چې مسعد که تنخوا ورته لګوي هغه یوه ځون ته خبره دو، هغه بیا دې که د ولس کې ګړه دو، که تنخوا یې نه ورته لګوله باید د ځنګل بند شي. دغه په وتړلی شي چې مساد یېرو اعلان ورته وکړي چې مساد نو خو د حکومت لوس کې دی
چې حکومت خو هسې به هغې ځای ته نه رسېږي، ډېر لرې ده، هغې ځای ته عسکر هم نشي رسېدلی، د پولیس هم نشي رسېدلی. نو دا خلک به څنګه د دې مخه ونیسي؟ قومي تړون داسې کېدای شي یو چې د جرګې په واسطه د اربکۍ په واسطه دغه د ځنګلونو ساتنه وشي؟
دغه بالکل دا رکېږي چې حکومت خو روري حکومت یېرې بل چېرې خوی نه وري، خریج ته خوی نه وري، خو که خریج ته یرو دغه حکومت نه روري په تیارو کې نه، که تیارو کې ورو دادی حکومت دي، که په موټرو کې ورو دادی حکومت تصرف کې دي، دغه مخه د ونسي، دغه مخه د ونسي، یغه نه بعد ځنګل محفوظ پوته دی. او که چېرته یې بل کور دی، کور یې سوانی پورې دومره نه کېږي، سوانی پورې چې ډېر وایي یو موټر ده وایي، هغه د سوادي ولې هغه به زه وایم حکومت مغزه دا ورته کور کې خو سواده. او دلته چې بند شي ګداره بنده شي، بارول بند شي، تنبه بنده شي، ایسوان لرګی بند شي، بس ځنګل محفوظ دی.
اصلا کې د گزاري خبره خو اجي سه وکړه زور سره موافق نه مده، خلکو مخ کې څه گزاره کوله، دغه ځنګلونه موجود و چنوال دوی دغه گزاره روانه و او دومره د ژوند لپاره امکانات هم نو اوس چې امکانات هم شته د کاروبار زمينه برابره ده، نو دوی اوس په دې کار باندې پیل کړی دی د ځنګلونو په غوڅولو باندې. او دوهم لامل یې دا دی چې دوی که د سون لپاره استعمالوي هغه هم په ډېر بې انصافه ډول استعمالوي. نو یوازې مسله دا نه ده چې دوی غواړي چې خپل ژوند په دې ډول پرمختګ ورکړي د ځنګلونو په کته کولو،
یعنی اوس اخیستي دوی کوشش کوي چې خپلې کور هم جوړ کړي، خپلې موټر هم واخلي او دغه ژوند داسې برابر کړي. ایسې که څنګه ده
حقیقت داسې ژوند نه که کسې دا ژوند چې هر چاته برابر دی.
یوه بله خبره چې مهمه خبره ده مونږ باید مخکې یاده کړې وای، ځینې خلک مونږ په سیمه کې داسې خلک دي، مثلا زما تر څنګ یو ما ځنګله تر څنګ بل کس خپل ځنګل لغړ کړ، زه په دې ویرېږم چې د زما برخې ته اوس خلک ردرومي، نو زه د دې ځای څخه دغه تصمیم نیسم چې یاره د خپل برخه هم ختم کړه، ځکه نورو خلکو ځنګلونه ختمېږي بله ستا په ځنګل هم باندې شروع کوي، زه ضرورت نه لرم دلته، خو بیا هم زه غواړم چې د خپل ځنګل له منځه یوسم. نو دا خبره دغه ده.
انجینر صاحب میرنواز، تاسو هم فکر ویل غواړی، خو دا هم وایي چې اصلا په نهایت کې به څه کېږي؟
نهایت کې دا غدا چې ځنګل دا نه ده چې پریخه بان شي کته کول لري، خو پنی ډول باید کاته شي. پنی ډول دا ده چې ځنګل کې باید وګرځي، زړه ونه وکتل شي، زړه ونه لري شي، نور نوې نیالګي کېږي. دا نه ده چې بیخي دې بان شي او بندول نه دي. آپ زراعت قانون کې زړې ونې باید لري شي او نوې ونې کېنول شي، یو محدود نه پر بوي. نو دې باید کومي تړونونه ولري، کومي تړون دي دولت نه ډېر رول په سیمه کې لوبول شي، چې کومي تړونونه ولري، چې مطلب دغه سیمه دو دې ته ویروځو هغه کې زړې ونې پنه حقوي د دې سوان په توګه استفاده نه وکيو. نو ټولې غړګل منځي وي تنکۍ تنکۍ غړګي وي دي لري دا کوي. دا برحمناتو غري دا غیر مسولانه دي، غیر پنی ډول نه دي، دا باید کاته نشي.
نو په همدې هله چې نوې ستراتیژي چې جوړیږي په هغه کې د مخنیوي وشي. نو له تاسو ټولو درنو میلمنو او همدارنګه له کوربه څخه مننه کوو چې راغلی، مونږ ته مو ځای هم راکړو، مونږ ته مو موقع هم راکړل، زموږ سره مو خبرې هم وکړل. له ټولو نه مننه کوو.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.